سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام‌های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات ضد پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانشیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور 60 رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا با وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بندېدو، همداراز د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دوه اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوی په مشتي د سمری په نه وشتمه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخه د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه یو میلیارد او پراتونکو دریو کلونو کې تر درې میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې و کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیه کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیه تشکیلوي. د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادي اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
دا لاره خلاصه. د داساس خبره خوسمه ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم دسه روانو، لیکن کچیرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی طریقه مخ کې په تیرو چلوشتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوی دی. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي. او بل لورته پاکستان په خپل په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمقاره د هند سره، افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لري؟
نه، زه په دې عقیده نه اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړي په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه مونږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه حافظی صاحب. مومن صاحب لکه څنګه چې حافظی صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې د لاره باید پرانیستې وي. ډېر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت واهه او په خیبر دره کې هم خلک د دې غوښتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډېر اغېزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی؟
بالکل اول خود حافظی صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای. نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی. هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورسي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي. نو هغه ویل که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبره وکړو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کوم پانډیان دي لغړیان دي دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړی راړی. نو دوی نه میاشتې پرلت ووهو او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارډ باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو د هغوی غوښتنې ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه وشو چې هغې ته عملي شکل ورنکړل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اګست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویلې شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغې باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اوختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي. دسې بیا انګور اډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظی صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلې چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکی دی هغه وویل چې یو وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګام ماری ملګری سره خبرې کولې زموږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې راکمه پیښه شوې ده تاسو خېلی او بخې په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیښه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نښته شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغوی به دې غړه لري. نو هغه ویلي چې دغسې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کله نښتې وشي نو دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېږي او ورسره به د یرې د وجې نه د څونه مودې پورې
که دوی ته
بند شي که دوی ته اجازه ورکړی شي نو د هغې باوجود هم خلک زیر ځي. نو د دې نه علاوه اوس څونه یوه دا ده چې د پاکستان او افغانستان د عسکرو ترمنځ نښتې وشي نو دغه کاروبارونه اغېزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوي دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت
او پاسپورت او پرمټ او دا د ته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو. حافظ صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د دراسته وزارا د اقتصادي مرکز تر جناب محترم جمله صدر او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورو کړی دی چې هغه دغه ټوله میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم ته کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره وي او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولی شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوا دو پر ور رسیدو چې در اوسه د افغانستان د میو د وچې میوه او لنجې میوه نمائندګۍ نه سبشتي کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومان د حاجي صاحب یونس خان مومان د حاجي صاحب توقچا رئیسي وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خانجان کوزي صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او نه کې دوشنبه یا خوجندي دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي، هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ چې جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوه او لمبی میوه سر صادرون کې دی په دنیا کې او زینه دي دی میوه رازیز موږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچی میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی اوبس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظ صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه، داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل، هغه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندهار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې جاپان ته یستول. تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار مولا استولی جاپان تا یو گشت جاپان تا لما رئیس اتاق تجارت جاپان را تویل چه اغا مزی او خوان دی اغا شربت دی انا دی افغانستان تروس پوری ماس خندن دی هیر سوی ولی تاسو ناست وای حال دلتا یو شرکت و بنام سمون دی سمون شرکت وظیفه دا غاو چه دا وچ میوه پروسیس کی متاسفانه دا زای لیلام کلال پا دا غا پتیر حکومت کی ما خودم چی غاو کلالا چه دا خود دیر زوری زیدی و باید لیلام نشی دا باید برتا ودان شی اوز دا کار موگا پا ترمیز که کو پا ترمیز که دا اوزبکان و پمرسته کو حال دا چه شپیتا کالا دیمخا پا خپلم اتیا کالا دیمخا موگا پا خپلی افغانستان که دلدور پا کابون پا قندار که دلدور اوز دا افغانستان دی میوی لپارا مارکیت شتون لری ولی ترانسپورتیشن مشکلات دا دلاری ستونزوست هندوستان 300 میلیون خلق نوی متوسط طبقه ته داخل شوی دی فقر ته ضرور شوی دی دوی ټول افغانی میوی غوی ولی آلتا رسول
من نافذی سید لقزاقستان سره دی افغانستان تجارت د جمهوریت روسیه کلوټ کې هم واده کړې ولا اوسم د قزاقستان تاسو خو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ازی افغانستان اوسم اعتکاف کوي لیکن د منځنۍ اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه هغه لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان څخه ځکه چې حالت مزکه زیاته ده او د غنمو کرنه دا شاین ډیر پرمختللی دي او په ځین زمان کې دا روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړيږي هغه شاین هم شتون لري ولې میوه لږ دي میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې که قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس د هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خلک صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه مربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وي او نور دې شیان نه و اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دوه کولای شي سره رقابت وکړي
مننه عموما د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیه کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې به پخوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې حفیظي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په سطح باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خاډه خبري کولې چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هم سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د حفیظي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه داري چې د پاکستان وزیر اعظم هم دا ویلي دي د پاکستان بارون سر وزارت هم ویلي دي ټول دا ویلي چې مونږ د هند سره خیاړي کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه مونږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ستاسو یاد چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده افیسي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا هغوی دغه خبره کړې وه چې دغه موږ بندولی شو د دې نه علاوه کومه دغه خبره ده چې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوه چې پاکستان ولې اجازت نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونو ته یا اړله هغسې ولې نه ښه کوي یا هغوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې هم دوی ټیکسونه ولګول دغسې د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کېږي په هغې باندې دوی ټیکسونه ولګول او د هغې خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهرې هم وکړلې هغه وویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان په هغې باندې زیات ټیکسونه لګوي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکوو نو دې کې د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم اوس شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې منګا یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګا دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان نو په هغه کې په 144 شیانو باندې دوی بندیز لګولې په هغه کې لګژري آیټمز دي په هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزې دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا ژونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وي او د نورو خبرې کړې وي نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغې کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زمونږ شیانو څوک به تپوس نه کوي موږ په دغه ټیکس ورکو موږ په کسٹم
دا خو دوی دا خو دوی
دا دوی د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نو غد امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د ریپورټرانو زما خبرو شولې نو غوړه ته ویلي چې کله 14 نیو شي لکه په کورم کې امنیتی حالات خراب وو نو اوس ډېرې خلک زړهنهخه کوي چې دا غلارې د خرلاچو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خیبر ضله کې حالات خراب دي د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا څه درې اونۍ وشولې او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي په هغې کې میوې هم دي په هغې کې هر څه
خو دلته یو سوال دی دا به حافظي صاحب نه وکړم حافظي صاحب د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالرو ته ورسېدل په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخته یوسي فرزن له هند سره راته ورکړه نه وي او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې همدغه اقتصادي بحران دا ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی ډېر امکانات لري ډېر ملي کدرونه لري ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي هند برتنوي هند سره په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په عین زمان کې صنایع لري ثقیل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري ډېر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لس ور کړی دی مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پوری ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارد تراتی شو په دې خاطر کلدار نیم قیمت ته ورسېدل که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کار